السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. په لنډه خبری برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د جرمني چارواکو ویلي چې مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړای شي. دا راپور وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کې. ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخت لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دي ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړې او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړې. د نښتو څو ساعته دوام کړی خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې 11 کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سره محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سره محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او په روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې په روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمریني لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمریني لوبه پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 21مه له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 26مه له انګلستان او 28مه له استرالیا سره لوبه وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوز زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله ساور کړې. تفصیل له سفیولاستانک زیورو.
د جرمنی د تر ټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هره اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یوه برخه په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي، هره اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د ده په خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14مه تیره پنجشنبه د بایرن ایالت مرکزي ښار مینیخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے وخود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه هم داسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23مه هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارده مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنود تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدی یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید له زده کړو محروم نشي. د صندوق پرون د افغان جنو غږ هشټګ له سره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنو د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږ اوچتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هشټګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محروم شوي دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای. په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1,240 ورځې اوښتې دي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او مېرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي، هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یوه اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو 3.5 کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
اوریدونکو ته د سات خبری ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرش کاله نده، با خبرش پارل از کاله ولانده لداسی چا سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدې دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله چې کورنۍ دا ور واده کړه، په په دې نه پوهېدله چې له محتاط سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي،
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او یه پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کله چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تمخه کرد، موگ بستر کرد، تداوی مو کرد. خو کله بچی لشبخانی بیرت را خارج سو، بیا با ای نشه کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی، حال مغال با ای کوی. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته زون نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده ندهی رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکرد. لدی روستایی نسم کولی. اولادونه می لگ خیترتی لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم، ماشومان مې له لوږې مړه کېږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیچ می پدرت نلگی کی
یعنی آن دفک میگم دست با خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم قسم زندگی ره؟ هیچ ایچ بدرد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر زینه نور میرمنی هم لورته برخلیک سره مخ دی. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادی ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي او نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته، هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 15 لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سرد هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمختې. چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي، مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن د قسمت دی د سالت.
اوس یې په افغانستان کې دا درې کلونه نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې. مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدن هم هغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلکو. اوس هم بېچارهګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچارهګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان نشي کولی په پټه خوله باندې هم هغه جنګ وغالمغال او مغه وهلو ټکول تېروي. سر د دې نه چې مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه غرور هم دغسې ده. نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې. نو خدای لي ته ناست یم، هغه وهلو ټکول تېروي. نو څه به کوي؟ تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې غله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده. هغه ژوند نه تېرېږي، او که مثال د طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسه جن جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د عمه زوی باندې مثال واده وه، خپله عمه یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوه چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه ښه، نه پاک. ډېره ښایسته جلۍ یې کوه، خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره یې بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللی د دې ځینه، نو شکر ده ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړ کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دوی داسې ده، کوم دوست کوم اشنا یې ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایئ؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
نه ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دې نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوي دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویش د شاعره ته دی بیا پرې نه دي چې بېته هغه باندې هغه حمله رانشي، هغه رانشي خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بای نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینی که مقصدانه هغه ژوند تېرېږي، پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکوي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول ورکوي، ځکه چې هغه سره بېچاره په هره ډګه کې سپځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلی، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، په سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، څه شی ده؟ پولري کور کې بیا جنګ ده. څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ؟
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه د لس خیره ده ننشته سبا نه. هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه مو اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅ ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده، حالت مو لیده، هغه وخت کې هلک د خبر نه معلومېږي، د ناست او پاسه نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي، خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړی دی او بچیم لري او به دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دی. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دی هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بېخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدلې ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه وکړي چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځې بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نشي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه متاد وانه په دې په ځان باندې خپل ښځه حلاله کړې وه، کنه نوم یې دې دغه شوی وای دی خپل ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو باد په شپخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، کنه مثلا طلاق نه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره هم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې. زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، موږ خپله داسې ټولن دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه. بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې جدا شه راځه یا موږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به هم زه یو بېچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډیرو کمو کې چې یو انسان خوشي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر بهیم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوې، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ خدای ته وګورې، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي. نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې ساه لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یو لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي. نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي. نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې ده موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني، دغه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام، مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي، که میړه غایب شي، ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او لیدنه جدایی واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري او موټروان دی او بل کار کوي همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې محتاط دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ووینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا په داسې نورو ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لړ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی؟ نو اټوم چې څه وای؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چی شوی؟ اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر څه ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکارا کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز دکونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ ځکه خونکی درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي.
موږ مخکې ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دو دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیج پی جمع این. این سو و نیوٹرون نمبر دو و پی سو و پروتون نمبر هم دو و دو جمع دو سو کیج سلور. نو ده هیلیم اٹومی کتله چه ده سلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځانته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره ځي څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هو کوکی درنو زده کوونکو په درس کې مو واوریدل چې خونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت رو ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومولي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلې کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمه چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزې پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، قلم رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نخلي مو، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چانچونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظ د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړې دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر مجد شون هر شامل ده. مننه چې د سی ساعت تغواگی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اتم کاربن د بل اتم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره و. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.